سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو زه فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان په خاني ولسمشر حامد کرزي د کوچني اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ د پیغام پترڅ کې یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د خونځي او پاتونو د دروازو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. ښاغلي کرزي نن سهشنبه په خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي، افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول پکې په مساویانه توګه د اوسېدو حق لري. ښاغلي کرزي ټینګار کړی که چیرته غواړو چې خپلواک آباد او مترقي هیواد ولرو، نو لازمه ده چې د هیواد د بچیانو، نجونو، هلکانو تعلیم اساسي او جدي پاملرنه وکړو او ژره تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې پرانیزو. د افغانستان پخواني ولسمشر ورته غوښتنې مخکې هم په کراتو کړي، خو طالبانو تر اوسه له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ دا لګول شوو بندیز د لرې کېدو لپاره کورنیو او نړیوالو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د هغه راپورونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې چې وایي طالبان په پام کې لري چې په ټولنیزې شبکې فیسبوک په افغانستان کې بندیز ولګوي یا ورته لاسرسی محدود کړي. دې کمیټې له طالبانو غوښتي دي چې له دغه اقدام څخه ډډه وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د آسیا پروګرام تنظیمونکي بی لی ای په یو بیان کې ویلي دا فیسبوک بندول یا ورته لاسرسی محدودول به په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر بیان ازادۍ یو بل ساروی. د غیب خبره د 2020 کال راهیسې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د فیسبوک په ګډون نور ټولنیز شبکو هغه تشه ډکه کړې چې په دې هېواد کې رسنیو د ځپونکو اقداماتو یا نورو لاملونو له امله تر شا پرېښې دي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر نجیب الله حقانی په روسیو کې د افغانستان د یو خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د دې وزارت د څېړونکي ډلې د فیسبوک د مندولو یا د فعالیت د محدودولو لپاره یو پلان بشپړ کړی دی. ترکیه به تر هغه چې په غزه کې اوربند نه ویلان شوی د اسرایلو د 45 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د ترکیه د سوداګرۍ وزارت نن سه‌شنبه د اعلان پر مهال د هم ویل چې دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. انقره د اسرایلو پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغه کوي چې اسرایلو غزې ته د حواله لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د ترکیه د سوداګرۍ وزارت ویل چې په دغو بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات، ساختماني او نور شنونه شامل وی. د ایتالیا پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش سره د اړیکو په تور د تاجکستان د وګړي د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د ایتالوي رسنیو د راپورونو له مخې دغه 23 کلن الهام سیرو حمزاده خودل شوی دی. د راپورونو پر بنسټ هغه پرون دوشنبه له هالند څخه روم ته له رسیدو سره سم نیول شوی. د الهام په نوم دغه کس د تاجکستان د حکومت په غوښتنه نیول شوی. دا نه دی ویل شوی چې دغه تاجکستاني وګړی به د مسکو په لمن کې د کنسرتونو په تالار کې په برید کې ښکېل وي. دا برید په تېرې مارچ میاشت کې وشو چې له 1300 کسان پکې ووژل شول او د برید مسؤلیت داعش وسلوالۍ ډلې ومانه. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي وایي پکینګ به له مسکو سره ستراتیژیکه همکاري پیاوړې کړي او دواړه به د ده په خبره د انصاف او عدالت تر خوا ودرېږي. وانګي د څرګندونې نن سه‌شنبه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د کتنې پر مهال وکړي. لاوروف له چین څخه د ورځنی کتنې په ترڅ کې نن پیکینګ ته رسیدلی. دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه روانه ده او چین او روسیا غواړي په خپلو کې اړیکې لا پیاوړې کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل راهیسې د مسکو او پیکینګ ترمنځ اړیکې لا پراخې شوې دي. تاسو خبرونه واورېدل؟ وړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب واورېدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان د راغلو کډوالو سره دا ویر رامنځته شوی چې په افغانستان کې پولیو باندې ماشومان اخته شي. دا چې ولې دغه پولیو مرض د کډوالو ځان سره له پاکستان راوړی دی یا که په افغانستان کې له پخوانه هم و، او ولې د دې ویره ډېره شوې ده چې ماشومان به اخته شي، په دې درته وړاندې راپور لرو. نور جزئیات به هم په دې اړه درکړو چې واکسین ته یې لاسرسی اوس شته که نشته. ده همدارنګه دا چې سبا اختر دی، نو د اختر په اړه باندې به هم تاسو ته چې خلکو ورته څه آمادګي نیولې ده، د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې امنیتي تدابیر څنګه دي، په دې هم درته جزئیات درکړو. په دې اړه چې له افغانستانه بهر ځینو سندرغاړو کنسرتونه پلان کړي. دا چې دا کنسرتونه په کومو هیوادونو کې دي په دې هم درته جزئیات لرو. کندوز کې ماشومان وضعیت ته هم تم کیږو.
پلاستیک ویشګو پلان نو سفیدا چې نو زه شپږ ډوډۍ راخاتره زما سبای وو بجې راځم ما خام به تر راځم
نو مصالې به مشتمل تي هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هم ستړي مشوي د روښن لیول ساسمان وایي روستیو کې افغانستان ته له پاکستان تللو غیر واکسین شو افغان ماشومان په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډېر کړی. د اندېښنه د پولیو د لمنځوړلو د بیړني کمیټې په دیرشمه غونډه کې مطرح شوې. ډبلیو ایچ او د دې کمیټې له غونډې وروسته پرون په یوې اعلامیه کې لیکلي په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو وایروس د پام وړ پرمختګ کړی. د شدت څه ډول وایروس ته ورزو په دې راپور کې تفصیل اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان څخه افغانستان ته د افغانانو بیرته ستنیدنې د پولیو وایروس د خپرېدو په برخه کې هغه ننګونې نورې هم پیاوړې کړي چې دا هیواد ورسره لوړاندې مخو. د دې سازمان د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په خپل تدیرشمه غونډه کې له دې ننګونو یوې له پاکستان افغانستان ته د غیر واکسین شویو افغان ماشومانو ستنیدنه بللې چې د دې کمیټې له قوله په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر ډېر کړی دی. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبره کړې راغلي له پاکستان افغانستان ته ورستیو کې د ستنو شویو نږدې شپږ لک افغانانو په منځ کې دوه لکه غیر واکسین شوي ماشومان شته چې د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې د دې وایروس د مخنیوي په برخه کې د سیمه ییزو لاسته راوړنو پر وړاندې لوی ګواښ بولي. په اعلامیه کې زیاته شوې داسې شواهد شته چې د 2023 کال په ورستیو کې د افغانستان دننه د پولیو ځینې داسې ډولونه کشف شوي چې له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو لخوا افغانستان ته انتقال شوي دي. د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په دې هم اندېښنه ښودلې چې په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو وایروس ډول د پام وړ پرمختګ کړی او تر څنګ دا ګواښ د افغانستان ختیځه ټول هیواد په ځانګړي ډول کابل بلخ او جنوبي ولایتونو ته خپرېدو او ډېرېدو په حال کې دی. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي شرافت زمان او د دې وزارت د پولیو د لمنځوړو د ملي بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. بلخوا د پولیو او ساري ناروغیو د کنټرول کارپو کمال شاه سید افغانستان او پاکستان ته د افغانانو تګ راتګ د پولیو وایروس د انتقال په برخه کې لوی خطر بولي او اندېښنه ښایي که د واکسین ورکولو یو منظم میکانیزم جوړ نشي احتمال شته چې دا ګواښ لا ډېر جدي شي.
افغانستان کې پولیو له منځه وړلو پروګرام له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو لپاره باید یو ځانګړې برنامه ولري. کومو سیمو ته سفر کوي کومو سیمو کې میشت کیږي هلته کله دوی کمپاینونه پلانوي نو دا خلک باید له دوی سره په لیست کې وي هلته چې بیا هلته دوی د واکسین نه پاته نه شي. یا د دې په افغانستان ته د راتګ په وخت کې تر وخته چې هلته کمپونو دوی ته جوړ شوي په کمپونو کې وي دوی باید په دوامداره توګه واکسین شي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې یې په ختیځ ننګرهار کې دي. په همدې حال کې د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ګواښ راکم کړي. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 115 اویا میلیونه دوزه واکسین د تطبیق لپاره پلان شوی دی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
یو شمیر افغان سندرغاړي وایي د اختر په ورځو کې ځانګړي کنسرتونه او هنري پروګرامونه لري. دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په دغه هیواد کې پر موسیقي بندیز لګېدلی. د جمهوري نظام پر مهال به د اخترونو په مناسبت په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې د بېلابېلو سندرغاړو لخوا ځانګړي کنسرتونه جوړېدل. خو دا چې دا ځلې د کنسرتونه چېرته جوړ شوي دي او د کومو سندرغاړو لخوا په دې راپور کې اورو.
وطن پر گل میهت مبارک خوشی و دید و عیدت مبارک خوشی و دید و عیدت مبارک.
یو شمیر افغان سندرغاړي وایي د اختر په ورځو کې د اختر ځانګړي کنسرتونه او هنري پروګرامونه نه لري. د دوی لړلې مهدی فاروق ازادي راډیو ته وویل
عید بره تمام ملت افغانستان تبریک میگم.
زه د افغانستان ټول ملت ته د اختر مبارکي وایم. د اختر په شپه د سویډن په پلازمینه او یوټوبري ښار کې 1213 کنسرتونه لرم.
په
په ورته وخت کې په امریکا کې میشته سندرغاړې نغمه هم وایي په اختر کې له نورو سندرغاړو سره یو ځای اختریز کنسرت لري.
د اختر په څلورمه ورځ می کانسرت ده په سان دیاګو کې. نور هنرمندان هم سره دي، زه یوازې نه یم.
تاکل شوی د افغانستان مشهور سندرغاړی جاوید امرخیل د اختر په دویمه پنځشنبه په قطر هیواد کې کنسرت ولري. نوموړی چې په پاکستان کې هم ډیر مینوال لري، ازادي راډیو ته وویل چې دا کنسرت به د جنت افغانستان په نوم د آبادۍ او د ارزښتونو د یادولو له پیغام سره ترسره شي.
لدی کنسرت په موخه دا ده چې ټول مسافرو وطنوالو ته، بالخصوص ټولو پښتنو ته، ټول افغان ملت ته د سندری لاره د وطن د آبادۍ پیغام ورسو، هغه ته وطن وریاد کو، ملی ارزښتونه وریاد کو، او د شعر، ادب، هنر، موسیقي لاره د خبرو وکړو.
په خو باندې اخترونو په ورځو کې د افغانستان په ملي او خصوصي رسنیو کې د موسیقي ځانګړي پروګرامونه منځل کېدل، خو اوس د طالبانو حکومت په هیواد کې د موسیقي پر غږولو، خپرولو او اوریدلو بندیز لګولای، او ډیری هنرمندان او سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. د څوارلس سوه لمریز کال په اوړي کې واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په سلګونه زده کوونکي، استادان او کارکوونکي له هېواده وتلو ته اړ شول. لومړی قطر او بیا پرتګال ته ولاړل.
په راپور کې مو واورېدل چې له هېواده بهر یو شمېر سندرغاړو د اختر په مناسبت ځانګړي اختریز کنسرتونه په بېلابېلو هېوادونو کې جوړ کړي دي. بل پرلهوه بیا په اروزګان کې د کوچني اختر پر رسېدو سره امنیتي ګارنیزیون جوړ شوی دی. ارزو له دغې ولایت څخه ده چې طالب چارواکو دغه اختر ته څومره امادګي نیولې، په دې راپور کې اورو.
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار دی چې د اختر پر نږدې کېدو سره د نورو ورځو په پرتله په کښې کې ګڼه ګوڼه څو برابره زیاته سوې، او د اختر په شپه خو تر سهاره یې هټۍ خلاصې وي او په ډېر جام او جوش کې وي. کله چې په ښار کې د خلکو شمېر زیاتېږي، نو دا معلومه خبره ده چې بې نظمي هم ورسره رامنځته کېږي. خو د اروزګان ځایي طالب مسؤلین خبر ورکوي چې دوی د خلکو د امنیت او د نظم د کنټرول په موخه په ښار کې امنیتي ګارنیزون جوړ کړي. د اروزګان ولایت د امنیې قومندانۍ ویان بلال روزګانی وایي
په ترینکوټ ښار کې پر مهمو نقطو باندې زموږ د څلورو ارګانونو ګډ ګارنیزون ګزمې او ثابت سیار چکمنچونه لري. امنیتي هڅې مو لا هم ګړندۍ کړي دي. انشاءالله هڅه کوو چې زموږ هیوادوال یو سوکاله او ښه اختر تیر کړي. پولیسو ته مو دا پیغام دی چې دوی د اختر شپې او ورځې په خوشحالۍ کې تیرې کړي، یو له بل سره مینه او ورورولي اتحاد وکړي، مغلوبه جنګونه یا جنجالونه د ښار کې دا ونه کړي، او د خپل وسایط سره احتیاط وکړي.
د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي چې د اختر په شپو ورځو کې د نورو ورځو په پرتله په ښار کې ترافیکي او جنایي پېښې زیاتېږي، او د طالب مسؤلینو غوښتنه کوي چې د اختر په ورځو کې د امنیتي تدابیر زیات کړي. دوی له خلکو هم غواړي چې د میلو نظم مراد کړي او د ځان او نورو خلکو خوندیتوب ته ولیت ورکړي.
د اختر په شپو ورځو کې خلک د موټرسایکلانو، موټر ځغلي، ځانونه په خوږي تقریبا عقلمند سړی نه ځغلي، بیا عقل سړی ځغلي، دا کارونه باید ونهسي. ما د ټولو ورونو څخه دا غوښتنه ده چې هر یو باید خپل د ځان سره رایو فکر ووایي.
اول خو زما غوښتنه داسې ده چې باید چې موږ ته په اختر کې امنیت نور هم ټینګ سي، د جنایي جرمونو مخنیوی وسي، د ترافیکي پیښو مخنیوی وسي، او زما د ولس څخه دا درخواست دی چې دا کوم خلک چې مطلب دغه موټر سایکلان چلی باید چې احتیاط وکړي.
د دې ترڅنګ د اروزګان د اطلاعات او کلتور رئیس کاري اغه ولی قریشي بیا له خلکو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې د شریعي اصولو مطابق میلې ولمانځي.
د خلکو څخه مو هیله داده تمام داده چې اغه دغه میلې یا دغه اختر اغه د شریعي چوکاټ سره سم، د شریعي اصولو سره سم خپل اغه اختریز مناسبات ولمانځي، او اغه خپل اغه اختریز کلتوري میلې ولمانځي باید د شریعت په نظر کې. نو خدای نه کرده که غیر شریعي اعمال زموږ تاسې ځوانان ترسره کړي، یا زموږ ستاسې سی فیصله باندې نور میراوال تر سره کی
د فداسیال کې د چپو روزګان کې هر کال د اختر په میلو کې ګڼ شمیر ځوانان د ترافیکی پیښو له امله ژوند له لاسه ورکوي او یا هم ټپیان کیږي.
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو چې هلته څه باندې 400 کورنۍ ورسره چې یتیمان، کونډې او مالان پکې شامل دي د خوراکي توکو مرسته شوې ده. نو چې په دې خوراکي توکو کې کوم توکي شامل وو او همدارنګه د کوم موسې له خوا شوې په دې راپور کې اورو.
د ایچ ایچ آر ډی مرستندوی موسسي یو تن مسول پاچا خان الفت د مرستو د اندازې او نویت پاړه وویل
دغه مواد چې هر کورنۍ ته موږ ورکو 50 کیلو وړي دي، 15 لیتر غوړي دي، 1 کیلو وریجي دي، 8 کیلو لوبیا ده، 8 کیلو بوره ده، 1 کیلو خرما ده، 1 کیلو مالګه ده، 1 کیلو چای ده.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي پرې خوښتي خوای په یو داسې لری پروت غرنی او د حکومتونو لپاره غورځېدلې ولایت کې اوسېږي چې د بیروزګارۍ او غربت کچه پکې زیاته ده. نو مرستندوی ادارو او حکومت ته پکار دي چې د دوی سره نور کومکونه هم وکړي. مجیب الرحمن
اوس دا موسسه زموږ ته کومک وکړه، نور هم موږ ته توجه وکړي. موسسه ته دا اختر ورځ هم نږدې دي، نور غریبانانو ته هم ورکړي، موږ ته هم راکړي. هر بس دا هم نورستان دی، تاسو ته معلوم دی په غوره کې دیرای وو، بس نور شیانه موږ ته سمه نه رسېږي. دا مواد موږ ته راکړل، ډېر خوشحاله یو.
په نورستان کې 400 بېوزلو معلولینو او یتیمانو سره په داسې حال کې د خوراکي توکو مرسته کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک د بیروزګارۍ او غربت په وجه اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس بیا نړیواله موضوع راخلو. ترکیه په غزه کې د اسرائیل لخوا د جګړې پر اثر د اسرائیلو د صادراتو پر یو شمېر محصولاتو بندیز لګولی. دا چې کوم محصولات دي تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د اسرائیل بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه په یو بیان کې وویل چې ترکیه په یو اړخیز ډول له اسرائیل سره د سوداګرۍ له تړونونو سرغړونه کړې او په وړاندې به اړین ګامونه پورته کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې اردوغان په غزه کې د حماس وسله والو چې هغه قاتلین یاد کړي د ملاتړ په خاطر د ترکیه د خلکو اقتصادي ګټې قرباني کړې دي. هغه ویلي اسرائیل به تاوتریخوالي او زور ته تسلیم نشي او د ترکیې په وړاندې به ورته ګامونه پورته کړي چې د دې هیواد اقتصاد ته به زیان ورسوي. د بهرنیو چارو وزارت وویل اسرائیل اوس د هغو محصولاتو یو پراخ لست چمتو کوي چې غواړي له ترکیې څخه یې واردات بند کړي. په دې کې د فولادو او سیمنټو په څیر ساختماني توکي او نور شامل دي. تر دې مخکې د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سه شنبه اعلان وکړ چې ترکیه به تر هغو چې په غزه کې اوربند نه وي اعلان شوی د اسرائیل د 450 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د وزارت وویل دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. د ترکیې د سوداګرۍ وزارت وویل په دغو بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات، ساختماني وسایل او محصولات، ماشینونه او نور شامل وي. انقره د اسرائیل پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغې کوي چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل او ترکیه چې یو وخت نږدې متحدینو په 15 کلونو کې ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. د راپور له مخې دواړو هیوادونو په 2022 کال کې خپل ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په بشپړه توګه بیرته ورغولې، خو د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې دغه اړیکې بیا خرابې شوې دي. د ترکیه ولسمشر له حماس څخه چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د یوې ازادي بخونکې ډلې په توګه دفاع کوي. په عین حال کې حماس نن وویل چې که څه هم د یوه اوربند لپاره د اسرائیل په وړاندیز کې چې قطري او مصري منځګړو ورته سپارلی دي، دوی هیڅ غوښتنې نه دي منل شوي، خو دا ډله بیا هم دغه وړاندیز ارزوي. د حماس یوې سرچینې فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه وړاندیز د شپږو اونیو پر اوربند او د یرغمل شوو اسرائیلي میرمنو او ماشومانو او فلسطیني بندیانو پر تبادلې متمرکز دی. حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې برمته کړل، چې لسګونه یې په تېره نومبر میاشت کې د یوه لنډمهاله اوربند په مهال د اسرائیل زندانونو د په سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شول، خو ویل کېږي چې شاوخوا 130 کسان لا هم له حماس سره یرغمل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به د افغانستان جنوبي ولایتونو ته ورشو چې د موسمي ناروغیو له امله هلته ډېر کسان په دې ناروغۍ وخته شوي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
شل کلنه شاجیه د تیریوی میاشت راسی د کندهار د میرویس روغتون د ماشومان په واټ کې د خپلې ناروغې ماشومې د درملنې په تمه شپې سبا کوي. د هغې درې کلنه لور د موسمي ناروغیو له امله بستر سوي.
تجمیر رئیس کوي و عمل کیږي او اوس تجوی میاشت کې رچ پرته د نصر پورته کولی سي، نو په پښو کلالی سي، نه کښېنستلی سي، بله د شا پرتخته پرته یې شی نسي نشولی. څو ډاکټران ته مې بیا ویلي ده، څوک وایي مرکه ده، څوک وایي د وینې مکروب دی. کوچنۍ نجلۍ ده، اوس یې ژړل ول، پر سر مې درد دی، تبه یې.
د میرویس ابزوي روغتون د ماشومانو په واټ کې لسګونه نور ماشومان هم د موسمي ناروغیو له امله بستر دي. د دغه بستر سو ماشومانو شمیر د هوا د تیرې سړې څپې وروسته لا پسې زیات سو.
معلم لطفاده ده نزید ایوه تکرس ده کورت ده اسی و طبعه و عملونه و قیانه و تخایه و واس پیده ده چه میرا وستان ده نیم پینزمان ده دکتران واس را توائیس ده ده کلمان و کروب
معنوم کرمه ده دیده نم الهمیه ده یورس میاشته ده خیل و عمل ده دریش پی کورت ده غرکان وله نمی دوامه ده چه ده لیم را وستان ده واس پی که وله ده عملی که جناس ده کلا کورتر وله ده زده من دو دخون صدا غالم از کشنیا خود شو ساتی شو تاوده شو پاک پاک کشنیانی شو جولی.
پا کندهار کی د طالبانو د حکومت د کندهار د عامی روغتیا ریاست اړوند د سیبلی زون د سربی لاینس یا وختي خبرتیا څنګ مسول ډاکټر جنا ابراهیمی وایي په یادو ناروغیو کې اس حالات سینه بغل، کرونا، نپستنګی، محرکا او نور تنفسي امراض شامل دي.
دا که موږ د 2023 کال په اساس وروي چې 415000 درو 3200 واقعیت موږ لودل، خو په 2022 کال کې بیا دغه ارقام دغه مرزونه 415000 واقعیت و ویل شو چې ډیر سوي دي. په 2023 کال کې د دې ارقام زیاتوالی شي. یو عمومي خبره ده چې د لامل زیاتوالی ده د خپل د کلینیکونو ډیرواله دي چې موږ په خوا په پرتله په هر کال کې موږ نوي نوي کلینیکونه ایجادو. کله کې نوي کلینیکونه ایجاد شي دغه د پاره نو طبي خبره د چلاس رسید خلګو یا د ول صورت زیاتیږي، نو ارقام یا غمرزونه چې راځي هغه پر وخت باندې راپور کیږي او پر وخت باندې په ارقام کې ثبت کېدلی شي.
شغل ابراهیمی زیاتوی چې د موسمي ناروغیو د ناخته کېدو لپاره باید واکسین ولګول سي او همدارز د حفظ الصحه د مراتبولو ترڅنګ د سړیا او ګرزمنی هوا څخه ځان وساتل سي.
په دې کې اکثره مرزونه داسې دي چې هغه د واکسینونو د پاره دي، نو موږ کوشش دا کوچ پر واکسین باندې ټینګار وکړو. هغه مرزونه چې د واکسینونو لامل وي د هغوی د پاره اقدامات وکړو. او هغه مرزونه اوس مثلا لکه د حاد اوبلن اسهالات د پاره د هغوی د پاره مو اقدامات په نظر کې نیولي دي چې تر څو په را روان دوبي کې دغه مرزونه پیدا کیږي د هغوی د پاره موږ اقدامات په نظر کې نیولي چې هغه بیا پر هغه وخت ورته اجرا کیږي. خلک باید دا وکړي چې د چیرو کلونو سره چې د دې غوی سره مخکیږي دغه لپاره هغه کړنی چې په اول کې وترغلی دغه لپاره باید لاس پکار شي.
روغتیا پالان وایي ک کورنۍ د موسمي ناروغیو د مخنیوي په هدف روغتیایي لارښوونې عملی نکړي او په سړه او ګرمه هوا کې خپل ماشومان ونه ساتي، نو تنفسي او نوري موسمي ناروغي به ژوند وګواشي.
په راپور کې مو اوریدل چې په جنوبي ولایتونو کې خلک په موسمي ناروغیو اخته شوي دي. بل پلو بیا په کندز کې زیات شمیر کم عمره ماشومان د بېوزلۍ، فقر او د کورنیو د سرپرستۍ د نشتوالي له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. دغه ماشومان وایي د کورنیو د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره هم مهاله دوی اړ شوي چې ښوونځي پرېږدي او درنو کارونو ته اوږه ورکړي تر څو خپلو کورنیو ته ډوډۍ پیدا کړي. د راپور رو لا دې روستا ساسي پیغامونه هم اورو.
کندز کې یو زیات شمیر ماشومانو د بېوزلۍ او د کورونیو سرپرست نشتوالي له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر ماشومان اقتصادي ستونزې او د کورونۍ سرپرست نشتوالی یو له هغو لاملونو یادوي چې له امله دوی له درس و تعلیم څخه بې برخه شوي او د کمو عوایدو د ترلاسه کولو په بدل کې سخت کارونه ترسره کوي. دیارلس کلن محمد کریم چې هر ورځ د کندز ښار د پولي الچین سیمې څخه ښار ته راځي او د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره له سهاره تر ماښامه د ښار پر واټونو ګرځي، هغه ازادۍ روډې ته وویل.
پلاستیک فروشی کنم پرام مسافه دا تینا ویزش پاک دوری را خطر دوما سبای او بجه رازه ما مخام بیت رازه ما نا تا نا دخپلن
سوار لسکلن محمد فهیم هم یو له هغو ماشومانو دی چې په مصری خانه کې درانه کارونه ترسره کوي. هغه د خپل ژوند په اړه ازادي روډي ته وویل:
مصری خانه کار میکنم، سبکی میرم، شاو میایم، هفته سه سره
به په مصری خانه کې کار کوم. په اونۍ کې درې سوه افغانۍ راکوي. پلار مې سپینګیری دی او زه خپله د کورنۍ سرپرست یم. زه غواړم چې درس ووایم، خو د اقتصادي ستونزو له وجې ښوونځی رانه پاتې دی. په کور کې شپږ نفره یو.
اته کلن عمر خان چې ځان د کندز ښار د سیدرک سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله هر ورځ د ښار له واټونو او کوڅو پلاستیکو کاغذ ټولوي.
ما وطال میچینم سودو میکنم خونه نه اتر میبرم
له واټونو او کوڅو څخه بوتلونه او پلاستیکي توکي ټولوم او بیا هغه پلورم چې خپلې کورنۍ ته پرې ډوډۍ واخلم. پلار می کار نشی کولی، لاس فلج دی. زه چې کار ونه کړم کور ته څوک ډوډۍ یوسي؟ زه له دولت نه غواړم چې ماته د درس زمینه برابره کړي.
نه کلن عبدالهادي چې ځان د کندز ښار اړوند د بوزې کنداري سیمې اوسیدونکی راپیژني، دی وایي له درس و تعلیم سره ډیره مینه لري، خو په وینا یې د فقر او بېوزلۍ له امله یې کار کولو ته مخه کړې ده.
دا کار خو دا بوتلان ټولو ورځ سل یو نیم سل روپۍ کار نه کور کښې نهشته نه څوک دا غریبي ده نه مکتب غریبي ده غریبي ده کور کښې نهشته دولس نفر.
وکلن بنیامین هم یو له هغو ماشومانو دی چې په کم عمر کې د روزګار درون پیټی ورلغاړه شوی دی. دی په کندز ښار کې د خلکو بوټونه پاله شوي.
زه د خلکو بوټونه پالش کوم او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوم. پلار مې بله ښځه کړې او موږ یې یوازې پرېښي وو. زه باید کار ونه کړم، باید درس ووایم او د مجبوریت له وجې کار کوم.
له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له دې وړاندې د یاد ریاست چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې 14,000 کم عمره ماشومان په بېلابېلو شاقه کارونو بوخت دي. دا یوازې کندز نه دی چې د بېوزلۍ، فقر او د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر ماشومانو شاقه کارونو ته مخه کړې ده، بلکې اوس مهال د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې د بېوزله کورنیو ماشومان له ورته برخلیک سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله. زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ څخه خبره کوم، د هدایت په نامه یم. خبره مو دا ده، دلته چې کله د مرسته راسي دا د وکیلانو په لاس ورکړې سي او ټوله هغه وخوري. مخکې نقدي مرسته دلته راغله، هر وکیل شل شل نومان لیکلي وه. په دا کورو کې داسې یعنې مسکینان شته چې د ماښام د ډوډۍ دلا نه لري. نو موږ د لوړپوړو مشرانو څخه دا هیله کوو چې د دا مشرانو څخه دا مرسته بنده کړي. اوس د پساو کې د مرجې ولسوالۍ پساو سیمې ته راغله، ټوله وکیلانو وی وړله او مسکینانو یوه پیسې والاکه لیدلې وي. خو موږ تاسو ته دا هیله کوو چې دا زموږ غږ تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسوي.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکی لږ احترامات. محمد شیخ زاهد له هلمند نوزاد څخه. دا د یونیسف صنفونو خو چې بند سوه د هلمند کې یا نورو منطقو کې نو عمارت اسلامي وه چې دا د موقت وخت دپاره دي. بیا اعلان د اعلام وسو چې ایله دي. موږ ته خو هېڅ د ایله کېدو څرک نه لګېږي. دا زموږ چې د نوزاد کې بیا شپاڼه سبزي دی، موږ شپاڼسم حوزه کې تقریبا لس صنفونه وه، خو سم په هغه ساحه کې چې هلته ښوونځی نه وو. نو دا چې ته یو سل شل شپېته مې کوي سا یو سل سل ساکو پنځوس ماشومان 15,000 هلمند څوارلس ولسوالۍ 15,000 اویا زره ماشومان. دا اویا زره ماشومان چې وه دا هغه ماشومان وو چې ښوونځي ته لاسرسی نه وو. محلي ملایان یا معلمانو ته معاش ورکوي. یونیسف د ادارې د ولسوالۍ د خوا څخه بیې نظارت کېدی، له ملازمین به ګرځېدله. نو یو شی د ماشومانو زده کوي، اما د دې کوم به یې دل مکتب پیدا سو، بدل مدرسه د دې پیدا سو چې دا شیان بند سو. په دې کې څه بدیات خوښ شی نه وو. لمونځ یې په زده کوي او داسې ورزده کوي، اخلاق او اداب یې لیک و لوستې ورزده کوي. نو زموږ د عمارت اسلامي سره دا غوښتنه ده چې انحصار پر تعلیم باندې د خلکو شاته تګ او د خلکو بېروزګاري د آینده نسل سره نو بې تعلیمه او د هغوی د آینده چې د هغه ښه نه ده، آینده چې د انسان